پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان د دولت پلاوی نن مسکو ته روان شي. په دې خبرونه کې چې عصمت څاروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د دې نورو موضوعاتو تفصیل اوري. په سر کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته روان شول. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سرلننه د شلو اورونو د درې لوبو لړۍ پیلېږي او د اروپای ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډېره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازینیکا واکسین ګټې د هغه له خطرونو ډېرې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته روان شول. د ملي مصالحې عالي شورا پر ټویټر باندې دا خبره نن خبره کړه. په دې غونډه کې چې د مسکو په بلنه سبا د مارچ 13 پیلېږي، د افغانستان د سولې بهیر او د هیواد د تلپاتې ثبات پر لارو چارو خبرې کیږي. د دغه دولس کسیز افغان پلاوی مشر غلی عبدالله کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دغه کې د افغانستان دولت د سولې د مرکزي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی یو آیوش مرنوری سیاسی سیره ده پلاوی نور غری ده. د غونډه ته د طالبانو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې چې هغوی د ګډون ژمنه کړې وه. د غونډه د روسیې، امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د لوړ پوړو ډیپلوماټانو ترمنځ جوړیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان سولې په اړه د مسکو غونډه به په دوحه کې د بین الافغاني خبرو ځای ونه نیسي. دا خبره د دې وزارت مرستیال وایندي جیلینا پورتر پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې د یو خبريال د پوښتنې په ځواب کې وکړه. خو جیلینا پورتر تایید کړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد به د امریکا په استازولۍ په دې غونډه کې ګډون وکړي. یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د جنوبی آسیا په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا وایروس شایي په 2020 کال کې د شاوخوا 228,000 اضافي ماشومانو په مړینې، د 11,000 میندو د مړینې سطحې او 3.5 میلیونه نه غوښتونکو میندواریو کې رول ولري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف نن پر خپل راپور کې دا خبره کړې ده. په دې ارزونه کې چې د یونیسف په سپارښتنه سوی په یو شمېر هیوادونو لکه افغانستان، پاکستان، هند، نیپال، بنگلاديش او سریلانکا کې د خوري سوی کورونا او با پرمخال د اړینو عامه روغتي خدماتو ته د لاسرسي کموالی د پورته موضوعاتو لاملونه ګڼي. د یونیسف سیمه ایز مشر جورج لاریا آدجی ویلی چې د یادو مهمو خدمتونو کموالی په بیوزلو کورنیو کې پر روغتیا او تغذیه ناوړه اغیز کړی دی. دی وایي ټول هغه مهم ګامونه باید واخیستل سي چې د دغو بیوزلو کسانو د خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه سي. د دې سیمې په هیوادونو کې د نورې نړۍ په څیر د کورونا وایروس د خورېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه ولګېدل. ډېری محدودیتونه کم سوي دي، خو لا هم په ځینو برخو کې له همدې کبله ښوونځي تړلې پاتې دي. د یونیسف راپور زیاتوي شاوخوا 340 میلیونه ماشومان په دې سیمو کې د کورونا وبا پر مهال له ښوونځیو لرې شول او خبرداری ورکوي چې شایي 9 میلیونه یې هیڅکله ونشي کولای بېرته ښوونځیو ته ور وګرځي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغان استادانو لپاره د کورونا ضد واکسین د تطبیق بهیر د پیل دوستاینه وکړه. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت تیر ورځ د دغه بهیر د پیل خبر ورکړی وو. تمه ده په دې بهیر کې د شونځیو او پوهنتونونو 4000 استادانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تیر ورځ پر خپل ټویټر باندې ولیکل چې د افغانستان له لوري دا اقدام په شو وخت کې پیل شوی، ځکه راتلونکو نه په دې هیواد کې شونځي نوي تعلیمي کال پیلوي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه 15,000 کسانو ته په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین تطبیق شوی دی. په افغانستان کې د استرازینیکا واکسین چې د هند او بریتانیا ګډ تولید دی تطبیق کیږي. نوې ډیلی دا واکسین له افغانستان سره مرسته وکړه. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سرلننه د شلو اورونو د درې لوبو لړۍ پیلېږي. دا درې سره لوبي د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. لومړی یوه نن بلې سبا د جمعې پورز او دریمه او روسي د شنبې پورز ده. د دغو دوو لوبډلو ترمنځ تر دې مخکې په متحده عربي اماراتو کې دوه ټیسټ لوبې وسوې چې یو د یو په وړاندې مساوي سوې. زموږ اخله ازادې راډیو ری د امریکا د جورجیا ایالت په اتلانتا شار او هغه ته څیرمه د جزو په درې جلا پیښو کې اته تنه وژل سوي دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د دغو پیښو په تړاو یو 20 کلن تورن کس د اتلانتا په 240 کیلومتري کې نیول سوی دی. د چیروکی د سیمه د پولیسو مشر جی بیکر ویل اکثر قربانیان آسیایی نژاد ښځې دي، خو نوموړي په دې اړه چې د دغو ډزو تر شا انګیزه څه وه له احتیاطه کار واخیست او وویل چې په دې اړه تحقیقات پیل سوي دي. څلور تنه اتلانتا ته نږدې د اکوارټ سیمه کې، درې د ګولډ مسیج سپا سیمه کې او یو اروما تراپی سپا سیمه کې وژل سوي دي. او د اروپای ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډیره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازنیکا واکسین ګټې د هغه له خطرونو زیاتې دي. دغه اداره دغه ډاډ وروسته لاغه څرګندوي چې یو شمېر هیوادونو هغو اندېښنو ته په پام چې د استرازنیکا واکسین په تړاو د وینې د غوټه کېدو پر سر راپورته شوي د دغه واکسین تطبیق ځنډولی دی. دغه اداره پرون سه شنبه وویل هیڅ ثبوت نشته چې دا واکسین دی د وینې له غوټه کېدو سره تړاو لري او له هیوادونو غواړي چې د هغه تطبیق ته دوام ورکړي. تر اوسه د استرازنیکا واکسین ملیونونو کسانو ته ورکړل شوی، خو په یو شمېر کمو کې د وینې د غوټه کېدو پیښې رامنځته شوي چې لامل یې د هغه تطبیق په یو شمېر هیوادونو کې ځنډول شوی دی. تر اوسه لږ دوه هیوادونو فرانسې او ایټالیا د اروپای ټولنې د درملو د ادارې د دغو څرګندونو هرکلی کړی دی. بریتانیا چې تر اوسه د استرازنیکا واکسین څه باندې یوولس میلیونه دوز خلکو ته ورکړي، د دې هیواد متخصصینو د دغه واکسین په تړاو د وینې د غوټه کېدو کوم شواهد نه دي موندلي.
زموږ ځخله ازادي راډیو او ری ساعت 12 بجې او و دقیقې شوې. د روان خبرونه په دوام کې بوابرې د افغانستان د دولت پلاوی نن د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره د هیواد ته رواني شي. په کندهار کې د جګړو له لاسه زرګونه کورنۍ بې ځای شوي.
وای مو پات سوي کورنۍ روان نه ول وسم په سرایو کې طالبان ناست دي وسم شپکه مولاشت.
په کابل کې د دوشنبه د ورځې د 14 قربانیان له حکومت د دې ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. په ترین کوټ کې خلک وایي د شاري نقشې د نشټوالي له کبله کورونه نشي جوړولای.
دا په دی نه به ته و چې سبا یا بله ورځ نقشې را روانې دي، نو بس موږ په دغه باندې په خپل ځکو باندې مصرف نسو کړ.
د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام اوري. زموږ شخله ازادي راډیو او ریډ ازادي راډیو خبرونې د سهار له د ماښام تر په منځني څپه 12:15 دی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره نن روسیې ته ولاړ. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دوی له طالبانو او کوربه هیواد سره د بریالیو خبرو په لټه کې دي. د همداراز لیکلي په دې سفر کې له ده سره سیاسي مشران او د افغانستان د مرکزي پلاوي غړي ملګري دي. تر دې مخکې په افغانستان کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دي چې ټول سیاسي شخصیتونه په دې صلاح شوي چې د یو سیاسي حل او تلپاتې اوربند لپاره راتلونکو نړیوالو غونډو کې ګډون وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د مسکو په غونډه کې ګډون کوونکي افغان پلاوی نن روسیې ته ولاړ. په دې پلاوی کې حکومتي چارواکي، سیاسي مشران او د افغانستان د مرکزي پلاوی غړي شامل. مسکو ته له سفر وړاندې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله چې د افغانستان د اسلامي جمهوري پلاوی مشري کوي په خپل ټویټر پاڼه ولیکل دواړه لوري به د سولې پروسې د ګړندي کولو په دوحه کې د سولې خبرو پیاوړتیا په افغانستان کې د جګړې پای د ترهګرۍ جرمونو او نشې توکو سره پر مبارزې او د خپلواک او پر ځان بسیا افغانستان لپاره بحث وکړي. خلیل عبدالله په افغانستان کې تلپاتې سولې لپاره د روسي ونډه مهمه بلل یو ځای کوي. د طالبان او کوربه هیواد سره د بریالیو بحثونو په لټه کې دي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس همدا ډول د مسکو غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه بلل یو هیله ښیي چې په دوحه کې د سولې په خبرو او د ترکیې په راتلونکي کانفرانس باندې مثبت اغیز ولري. د مسکو په غونډه کې د حکومتي پلاوي سربېره حامد کرزی، د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني، عبدالرشید دوستم، کریم خلیلی، ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نور سیاسیون ګډون لري. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی له سیاسي پلاوي هم نن چهارشنبه مسکو ته روان شوی. د ښاغلي محمد نعیم په خبره په دې پلاوي کې د طالبانو د مرچی پلاوي مشر عبدالحکیم، عبدالسلام حنفی، شهاب الدین دلاور، محمد فاضل اخوند، خیرالله خیرخوا، سهیل شاهین، انس حقانی، محمد عباس تانکتے او محمد نعیم شامل دي. د مسکو غونډه کې موخه د افغانستان د سولې خبرو ګړندي کول دي. یو معنا لرونکي پړاو ته د سولې خبرو ګړندي کېدل او همدا ډول په دې هېواد کې د تاوتریخوالي پای ته رسول دي. سبا د پنجشنبې په ورځ کې د افغانستان د ملي مسالې عالي شورا پرون وویل چې حکومتي پلاوی به په یو واحد دریز او د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام استازیتوب وکړي. د ولسي جرګې د دارالانشا رئیس قادر زاده هم وایي د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني به په دې غونډه کې د افغانستان له نظام او د خلکو له غوښتنو ملاتړ وکړي. د نن ازادي راډیو ته وویل
موقف به همدایي چې د نظام نه به حمایت کوي او د افغانستان خلکو هغه غوښتنې چې د ارزوګانې چې د صلح په اړه دي د هغې افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس به دوی د صلح لپاره غږ کوي.
تبه ده چې په دې غونډه کې د امریکا په استازیتوب زلمی خلیلزاد ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیالې جیلینا پورټر پرون وویل خلیلزاد به د مارچ په 13مه مسکو ته ولاړ شي. اغلی پورټر که څه هم د مسکو غونډه د افغانستان په سوله کې د سیمې هیوادونو د اجماع لپاره مهمه وبلله، خو زیاته یې کړه دا غونډه به د دوحې بدیل نه وي. بلخوا کابل ته د خپل سفر وروسته زلمی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي ټول سیاسي شخصیتونه په دې سلا شوي چې د یو سیاسي حل او تلپاتې اوربند لپاره راتلونکو نړیوالو غونډو کې ګډون وکړي. خو په افغانستان کې د دې غونډې په اړه دریځونه په دوو برخو ویشل شوي. ځینې یې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې اغېزمن او ځینې بیا یو نمایش بولي. د ولسي جرګې دوه غړي شیر محمد اخوند او سیمین بارزسی
د مسکو د غونډې تایید کو. غونډه د افغانستان د ملت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه پایل ولري. زه پر طالبانو او د افغانستان پر حکومت باندې دا ژغ کوم چې اورونه وس داسې یو موقع په لاس راغلی دی چې امکان لري چې دواړه په عزت کې پاتې شي په دې صلح کې.
در نشسته د مسکو په غونډه کې پر واک معامله کولای شي، خو د خلکو په برخلیک او د ماشومانو پر وینه معامله نشي کولای.
نمیتونین معامله کنین.
مسکو داسې مهال د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربتوب کوي چې افغانستان کې د لنډمهال یا موقت حکومت ننګه کړي، هغه څه چې د افغان حکومت له دریځ سره په ټکر کې عمل دی. تازه جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون وویل د ټاکنو له لارې واک خپل ځایناستو ته لیږدوي او حاضر ده چې حتی سبا هم ټاکنې وکړي، خو که چیرې ټاکنې ونه شي بل بدیل له لارې نشي کولای واک پرېږدي.
ډیره مننه د اوسنی رادیو د خبریال په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د دولت پلاوی مسکو ته روان شوی دی. په دې پلاوی کې یو شمیر سیاسي شخصیتونه هم شامل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ولو ازادي رادیو واوري.
په کابل کې د دوشنبه په ورځ پر یو دولتي کاستر موټر د چاودنې د قربانیانو کورنۍ له حکومت غواړي چې د بیګنا وګړو د وژنو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د اطلاعاتو فرهنګ او مخابراتو وزارتونو پر موټر د دوشنبه د ورځې په چاودنې کې څلور شزي او یو ماشوم وژل شول او 15 کسان نور ژوبل شول. د دې پیشي و قرباني خاطره نومیده چې اومندوار و او لخپل درې کلن زوی سره یو ځای و وشل شو. د خاطري خاون سهراب وی ل واده درې نیم کال تیرې د لاو ټاکل شي و چې تراتونکو څو میاشتو یې دوهم ماشوم هم وزیشي. ل دې سره د ولسمشر د لومړی مرستيال دفتر د پلازمینې کابل د امنیت وضعیت د شوالې لپاره د امنیتي بنسټونو د جدي هڅو د پیلوونو یادونه کړې ده. د دې موضوع نور حال په دې راپور کې واوري.
صبح اش کم شوخی میکرد
دا خاطری خاون سهراب ته هغه ومندوار میرمن خاون دی چې د دوشنبه په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته کارکونکو پر موټر برید کې لا خپل درې کلن ماشوم سره و وجل سو. سهراب وایي لواده درې نیم کال کېدل او ټاکل سوی و په لند وخت کې دوهم ماشوم هم وزیږي.
صبح عرش کم شوخی میکرد.
سهر که عرش لگه شوخی کوله، موږ د مامورینو له موټر نه پاتې شو او دولتي موټر کې ولاړو. خو مازدیګر په دفتر کې وم چې کوم چا راته زنګ وواهه چې د مامورینو پر موټر حمله شوې. ما ویل چې زما میرمن او ماشوم هم په دې موټر کې وو. راته یې وویل چې ټول هغه کسان چې په موټر کې وو ټپیان شوي دي. ما ځان زر تر روغتونه پورې ورساوه. ماشوم مې په موټر کې شهید شو او میرمن مې په روغتون کې.
عنایت الله قریشی بیا د بی عزیزې ورور دی چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کارکونکی و او په همدغه چاودنه کې ووژل سو. د یوای خورې د خپل کورنۍ یوازې سرپرست او بې ګناه ووژل سو. عنایت الله له حکومت څخه غواړي چې د کابل امنیتي وضعیت ته جدي پام وکړي.
په دې اوږده موده کې مې هیڅ د دې لامل ونه موند چې آیا سیاسیون د خپلو خلکو په اړه درک او احساس لري. دا زنجیری وژنې او چاودنې څه ګټه لري پرته له دې چې ولس ووژني؟
د اطلاعات او فرهنګ او مخابراتو وزارتونو د کارکونکو پر دغه ګډ موټر برید چې د دوشنبه په ورځ د کابل ښار دویمې حوزې اړوند دنباغ سیمه کې وسو، څلور ښځې او یو ماشوم پکې ووژل سول او 15 کسان ټپیان سول. د دغه پیښې تر ټولو کوچنی قرباني د خاطرې زوی 3 کلن عرش و چې له خپلې امیندوارې مور سره یو ځای ووژل سو. په کابل کې د نامنویو شدت ته دغه ښار د اوسیدونکو اندېښنې او نیوکې راپارولې دي. د دې امنیت په ټینګښت کې حکومت په کمزوري تورنوي. د کابل ښار اوسیدونکي مجدای باد وایي
امنیتی وضعیت خنه ده. هر ورځ به تکیږي، موږ شاهد یو چې هر ورځ خلک خپل ځان له سره ورکوي. موږ غواړو چې وضعیت ښه شي.
لا د سره د جمهور ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح د دفتر ویان رضوان مراد وایي لومړی مرستیال ته د کابل ښار د امنیت مسولیت لسپارلو ورسته د جنایي جرمونو په کموالي او د ترهګرو په نیولو کې مثبت بدلونونه منځته راغلي دي. ښاغلی مراد زیاتوي شپږ وړې ترهګرې ډلې چې د مقناطیسي ماینونو په ځای پر ځای کولو کې لاس درلود نیول سوي او څو ترهګریزې حملې هم شنډې سوي دي.
په کابل ښار کې شپږ شبکې وړې شبکې چې دوه نفری او درې نفری او په چسپکی ماینونو یې خودل کې لاس ترلو دوی نیول شوې دي. اکثره تاسو په ټولنی شبکو کې هم قتل د دوی دوسیې د تکمیل په حال کې دي. بل خبره ډیره مهمه ده چې په کابل په هنتون باندې د بریت اصلي د طرح هستې شپږ غړي ونیول شول او د لوی سارنوالیو محکمه لخوا په اعدام هم محکوم شول. د یوسف رشید صاحب خدای بخلی قاتلین درې کسان چې طالبان ول هغه هم ونیول شول په جرمونو اعتراف وکړ.
افغان حکومت مخکې تر دې په وار وار د دې بریدونو عاملین طالبان ګڼلي، خو طالبانو بیا په دا شان بریدونو کې خپل لاس لرل تل رد کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم اقتصادي خبرونه واوري.
د افغانستان د کلیو بیا رغونې وزارت د یو نوي پروګرام د پلي کېدو خبر ورکوي چې للارې به یې نږدې 1.1 میلیون وچکالي ځپلو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د دغه وزارت ویان محمد رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام د نړیوال بانک د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت پلي کېږي. د انعطاف په نوم دغه لویه پروژه به د روان کال د سور په میاشت کې پیل شي. خغلی جنبش وایي چې د دغې پروژې له لارې به وچکالي ځپلو 15,000 کسانو سره نقدي مرستې وشي او نږدې 1.1 میلیونه کسانو ته به کاري زمینې برابرې شي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت په وینا دغه پروګرام به د هیواد په 15 ولایتونو بدخشان، بادغیس، بامیان، غزنی، دایکندي، غور، جوزجان، کندهار، لغمان، نورستان، پکتیا، سمنګان، سرپل، ارزګان او زابل کې پلی شي چې 88 ولسوالۍ 1,316 شوراګانې تر پوښښ لاندې نیسي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د میرمنو اقتصادي ځان بسیاینې لپاره په فرا کې د شنو خونو شمیر زیات کړی. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په ټول هیواد کې له هغې ډلې په فرا کې 1,000 شنې خونې جوړې شوې دي. نوموړي وویل چې د کرنې د ودې او کلیوالي پراختیا پروژه فرا کې 290 شنې خونې جوړې کړې دي. د دغو شنو خونو له شمیر څخه 101 لوی او 109 وړې شنې خونې دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو نویو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او وی افغانۍ شل پوله، یو یورو یو نوی افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل پنځه افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځوس پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ پنځلس پوله، زر هندي روپۍ یو زر شپږ افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه شپږ اتیا افغانۍ.
د اورزګان مرکز ترین کوټ شار تر پخوا پراخ شوی، خو پراختیا له هغه ماستر پلان سره سمنه ده چې لسیزی مخکې د دې شار لپاره جوړ شوی و. د ترین کوټ اوسیدونکي حکومت ملامتوي چې په تیرو کلونو کې د دې شار منظمې ودی او پراختیا ته پاملرنه نه ده کړې. په دې اړه راپور لرو، خو مخکې تر دې یو نړیواله موضوع لرو. تمد چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن په نړۍ کې د ولسواکو زورواکو رژیمونو په اړه وینا وکړي او دا دواړه پرتله کړي. د ډومینیک راب دا وینا رویټرز خبري اژانس ترلاسه کړي او ځینې مهم ټکي ورلمخي په یو راپور کې راخستي دي چې جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب په خپل وینا کې خبرداري ورکړي چې دیموکراسي په ټوله نړۍ کې په شا روانه ده، او شاغلی راب په دې وینا کې هغه خطرونه هم بیان کړي چې استبدادي رژیمونه د نړۍ د ثبات او هوساینې لپاره رامنځته کوي. ټاکل شوی دی چې شاغلی راب د متحده ایالاتونو اسپین غونډې ته د وینا پر مهال د بریتانیا هغه بهرنۍ او دفاعي تګلار هم روښانه کړي چې د سېشنبې په ورځ اعلان شوه. شاغلی راب بهرنۍ سیاست داسې روښانه کړي چې یو ځل بیا به دا ژمنه وکړي چې په نړۍ کې د خیر ښېګڼې یو ځواک دی، او دا به هم وایي چې د نړۍ ډیموکراتیک مؤسسې له سړې جګړې راوروسته چې په 1990 کال کې پای ته ورسېده تر بل هر وخت تر ډیر ګواښ لاندې دي. رویټرز اژانس د شاغلي راب د وینا ځینې برخې خپرې کړې دي چې پکې راغلي دي ډیموکراسي په شا روانه ده. راب به دا وړاندوینه هم وکړي چې په راتلونکي لسیزه کې به د استبدادي رژیمونو ګډ اقتصادي محصول د نړۍ تر ډیموکراسیو تیر شي. د شاغلي راب په وینا استبداد به تر آزادۍ شتمن شي، او دا دلته زموږ لپاره مهم دی ځکه چې باثباته ډیموکراسي چې آزادیو ته پکې درناوی وي ډیر لږ په جګړو کې داخلي شي، ترهګرو ته ځای ورکوي یا د کډوالۍ او مهاجرتونو سبب کیږي. همداراز له ډیموکراتیکو هیوادو سره سوداګري آسانه ده، او د په وینا د ګډو ستونزو د هواري لپاره همکاري ورسره آسانه ده. روسه تر دې چې په 2014 کال کې په بریتانیا کې ټول پښتنه وشوه چې له اروپایي ټولنې به بیل شي، دغه هیواد هڅې پیل کړې دي چې په نړیوال سټیج نوې ونډه ولري، او دا ژمنه یې وکړه چې له اروپایي ټولنې څخه چې وځي شای بریتانیا په ټوله نړۍ کې خپل نفوذ څرګند کړي او ډېر اقتصادي وده وکړي. د شاغلي راب په وینا کې به د بریتانیا د همدې ستراتیژي او هیلو بیان وشي، او مهم ټکی یې دا دی چې بریتانیا غواړي په نړۍ کې د ډیموکراسۍ او د ملاتړ لپاره مخکښ شو وسی.
د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ شار اوسیدونکي وایي چې په تیرو کلونو کې حکومت د دې شار لپاره منظمه نقشه جوړه نکړه، نو خلک مجبور شول چې په شار کې له پلان او ماستر پلان پرته کورونه جوړ کړي. د ترین کوټ شاروالي وایي ژر به د دې شار د ماستر پلان عملی چاري پیل کړي. نور حل لسیمي څخه
د افغانستان په جنوب کې د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ شار دی چې څلور واټونه لري. دغه شار که څه هم د پخوا په پرتله پراخه سوی، خو هغه ډول وده او پراختیا نه ده کړې چې د ولایت مرکز شار یې باید وکړي. رحیم الله د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ شار اړوند خانکي سیمې اوسیدونکي دي. رحیم الله که څه هم په ترین کوټ شار کې لس جریبه ځمکه لري، خو لا هم خپل اوس د کرایې په کور کې اوسیږي. سبب می خپل له رحیم الله او پښت
دا په دینه باته و چې سبا یا بل ورځ نخشیر روان دي، نو بس موږ په دغه باندې په خپل ځکه باندې مصرف نسکو. په نخشو ډیر خوشاله زمر به وروره سړک را جوړ سي، په چکان به مو جوړ سي، نخشه به برابر سي. هغه د سرا یو لږ څه کرا پات سو وروره، هغه خدای پاک مهربانه دی، هغه به په ډیر پوم راته خرڅی جا و شځایم پکې جوړولای.
سبب مدنی پال نجیب الله ازادي راډیو ته ویل په ترینکوټ کې د ماستر پلان ناملي کول نه یوازې دا چې د ښار د خپل سری او بیودی او پراختیا سبب سوی د ترینکوټ خلک هم له ډیرو ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي وایي که چیرې په ترینکوټ ښار کې ماستر پلان مخکې تطبیق سوی وای اوس به ترینکوټ ښار د هیواد د نورو ښارونو په څیر منظمه وده کړې وای او له ښکلو ښارونو څخه به وای. د نجیب الله په وینا ترینکوټ ښار ښه هوا، سمسور باغونه او میوې لري او دا سیمه له هر پلوه په یوه ښه او منظم ښار د بدلېدو وړتیا لري. نوموړي زیاته کړه
دس کسان خو ډیر دی، هغه خلک چې پنځه پیسې لري هغه مثلا دغه نه کوي، ځای نه جوړي، هغه وینه نه نړۍ سبا را نړۍ، هغه داسې بېچارهګان خلک چې دي هغه خو هغه یو د خټو سرای دی او د خټو خونه ده، جوړي مشکل نه دغه کې نو مجبور دي نو څه وکړي هغه خونه دغه د خټو کار دی، بل هغه خټو جوړې کړي دي، داسې سم ځای دلته څوک نه جوړي، نه روپۍ په مصرفې د نقشې په خاطر چې بیریږي زموږ په کلي کې خلک په عینومېن کې ځایونه جوړ کړي دي، خو دلته څوک دی خاص پوخ ځای نه شي جوړولی. خو
د ترینکوټ د ښاروالۍ د معلوماتو پر اساس دا ښار څلور نه لري او شاوخوا 15,000 کسان پکې ژوند کوي. خو هغه ماستر پلان چې د ترینکوټ ښار اوسیدونکي یادوي اصلاح یې سته او کستا ولې نه عملي کیږي؟ د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار مو پوښت.
د ترینکوټ ټول ښار لپاره ماستر پلان جوړ شوی دی چې په نږدې وخت کې به هغه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ترینکوټ ښاروالۍ ته وسپارل شي او د خیرو کاریز لپاره اصلاحي پلان جوړ شوی دی، منظور شوی دی، هغه به ترینکوټ ښاروالۍ ته وسپارل شي. د هغه څخه وروسته به په جریان د یو میاشت یا دوو میاشتو کې د خلکو او د مشرانو سره په تفاهم باندې د هغې ساحې عملاً کارونه شروع.
خو دا لومړی ځل نه دی چې د ترینکوټ ښاروال په نږدې ورځو کې د دې ښار لپاره د جوړ شوي ماستر پلان د عملي کېدو ژمنه کوي. کلونه مخکې ښاروالۍ او د ترینکوټ نورو ولایتي چارواکو د ورته یو ښاري پلان د ژر عملي کېدو ژمنې کړې وې چې بیا یې وروسته درک نه دی لګېدلی.
د ورزګان په ګاونډي کندهار ولایت کې په تیرو دریو میاشتو کې د یو شمېر ولسوالیو او جنوبي ولایتونو 18,000 کورنۍ د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. دا کورنۍ چې په سخت حالت کې دي د سرپناه په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. په اړه یې له کندهاره دا راپور.
د مهاجرینو ریاست مخته په لسکونه کسان چې ډیره برخه یې میرمنې دي د مرستې لپاره انتظار کوي. دا هغه کورنۍ دي چې د وروستیو جګړو له امله د کندهار د یو شمېر ولسوالیو او دغه راز د ګاونډیو ولایتونو روزګان او هلمند څخه راکډبل شوي. د زرمینې په نوم یو میرمن وایي چې په ډیر بد حالت کې له خپل کور راوتلې او اوس په دوه اتاق کور کې له شپږو نورو کورنیو سره اوسېږي.
موږ دغه جنګو سره غلي موږ غواړو چې موږ سره یې مرسته وسي او دغه وسې غواړي مو پاتې سوې کورونه یې راونړول. بس موږ په سرایو کې طالبان ناست دي، بس موږ په کمه ولاړ شو، موږ نه دوغونده ځای لرو چې اوس موږ یو سر په پناه کړو. د دغه نعمت سالونه سره یو چا دوې کوټې راکړې دي، شپږ کوره په کښې کې موږ په هغه خدای کوو دوغونده لرو چې موږ د ماښام را خدا کوشنیان ته دی ورکړو. موږ لڅې پښې سر تور سر موږ مؤمنان سهار وختي د چا سره راویستل، موږ چای ویشان په نغریانو پاتې سول. موږ سهار وختي د سهار اووه بجې وې چې موږ په داشنه یخ دا مؤمنان راویستل، کورونه مو پاتې سول، باغچې مو پاتې سول. موږ ودې ځای ته څه کول چې موږ په خدای مجبوره کړو، نو اوس موږ بره په کمه باندې ولاړ شو.
زرمینه د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته راغلې ده. دا وایي خاوند او زوی په جګړه کې وژل شوي او اوس مجبوره ده چې خلکو ته د فقر لاس وغځوي.
زه خپله کونډه ښځه یم، ولاکه دغونې لرو چې وخورې واغوندو. دلته راغلي سرام په 2,000 په کریا دی، د درو میاشتو کریا ول پر یوه ځای راکه په اله پله یې ټولومه. دغونې سړی ما نه درلودې په چې دا کډه را سره ټول کړي، هغه سرایونه هلته باندې ونړ. دلته چې رالو ما ولاکه په بل شي او کاتې بیا په پاکر باندې نه دلته ځای لرو. نو په دغه سره ژمې د څوک ته کوره وځي زما نه پنځمه ده.
د هلمند د نادالۍ څخه د جګړې له ویرې کندهار ته راغلی یو بله کورنۍ چې دولس غړي لري او د سړک پر غاړه یې اړولي د خوراک لپاره وچه ډوډۍ په مساجدو کې ټولوي.
په دغه درو کې پراته و، دا کوچنیان مو یخ ولیدې، دا ورته وګوره ناجوړې پراته دي. موږ دغه نه ولاکه لرو چې دغه ماښام به راي ماښام موږ دغه مسجد ته څخه ډوډۍ راټوله کړه، موږ یې راکړه، موږ مو خوړلې ده. دا دل تپراتو نن سال دل تک د تر اوس پرمیاس اوس دغه بوتلو څخه یو ډوډۍ و نیم ډوډۍ مشرا او مخول د کچنان د د تبس ناس پر اوس مزه
عبدالسلام یو بل کټوال دی چې په جګړه کې کور نړیدلی و اوس تر شنه اسمان لاندې د سرپنا او نور مرستو انتظار کوي پاینی وخت کې د کندهار د کډوالو چارو ریاست وای په تیرو درو میاشتو کې کندهار ښار ته د شاوخوا ولسوالیو او جنوبي ولایتونو څخه شاوخوا 1500 کورونی د جګړې لامل را بیا ځای سوي دي
اوس مخکې تر دې چې د زهرو کاروان پروګرام واوري فریبا ظاهر د دې سات لنډ خبرونه اوروي
د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته روان شول د ملي مصالحې علي شورا پر ټویټر باندې دا خبره نن خبره شوه په دې غونډه کې چې د مسکو په بلنه سبا د مارچ 13 پیلېږي د افغانستان د سولې بهیر او د هیواد د تلپاتې ثبات پر لارو چارو خبرې کیږي د غونډه د روسیې امریکا چین پاکستان او افغانستان د لوړ پوړو ډیپلوماټانو ترمنځ جوړیږي د غونډه ته د طالبانو استازي هم وربلل سوي دي چې هغه د ګډون ژمنه کړې ده یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا وایروس شای په 2020 کال کې د شاوخوا 2,200 اضافي ماشومان په مړینې د 1,000 میندو د مړینې سطح او 3.5 میلیونه نه غوښتونکو میندوارو کې رول ولري د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف نن په خپل راپور کې دا خبره کړې ده په دې ارزونه کې په یو شمېر هیوادونو لکه افغانستان پاکستان هند نیپال بنگلاديش او سریلانکا کې د خبرې سوي کورونا وبا پر مهال د اړینو عامه روغتي خدماتو ته د لاسرسي کموالی د پورته موضوعاتو لاملونه کڼل سوي د افغانستان د زیمبابوي د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سر لننه د شل اورونو د درې لوبو لړۍ پیلېږي د درې سر لوبي د متحده عربی اماراتو په ابو ظبي کې تر سره کیږي لومړی لوبي نن بلې سبا د جمعې پورځ او درېمه ورسته د شنبه پورځ تر سره کیږي د امریکا د جورجیا ایالت په اتلانتا شار او هغه ته سیرمه د ډزو په درې جلا پیښو کې اته تنه وژل سوی دي د سیمه ایز رسنیو د راپورونو له مخې د دغو پیښو په تړاو یو 21 کلن تورن کس د اتلانتا په 230 کیلومتري کې نیول سوی دی او د اروپای ټولنې د درملو اداره ایما وایي په دې ډېر ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازینیکا واکسین ګټي د هغه له خطرونو زیات دي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې لنشي موادو سره د مبارزې په قانون کې نوي تعدیلات وړاندې سوي دي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به د نشي موادو په